السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې به ووري چې په سمنګانو کې د یو کان دننه ټول بند پاتې شوی کان کیندونکي ژغورل شوی. دا چې ولې د افغانستان په قانونو کې وخت نا وخت د دغه ډول زړه بوګنونکو پیښو راپور نه خبريږي، په دې اړه درته وړاندې راپور لرو. خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. طالبانو په کندوز کې درې تنه په عام محضر کې د هغه څه په خاطر چې دوی لواطات بللی په درو وهلي دي. د طالبانو سرې محکمې اعلان وکړ چې دغه درې کسان د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې مجازات شوي. دغه محکمې د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لومړی تورن یې په وو طالبان محکوم کړی او نه درس دورې وهلی. دویم تورن ته 15 کاله تنفیذي بند او نه درس دورې ورکړل شوی، او دریم تورن په 4 کاله تنفیذي بند محکوم او نه درس دورې وهل شوی دی. تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو سلګونه کسان په بیلابیلو تورنو په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو پر محاکمو نیوکه کېږي چې تورنو ته د مدافع وکیل حق نه ورکوي او محاکمې هم اکثره عادلانه نه وي. خو طالبان بیا تل د خپلو محاکمو ننګ کوي. ایرانی چارواکو مازندران د افغانانو لپاره ممنوع ښار اعلان کړی دی. د مهر نیما دولتي خبری اجانس د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت سلاکار نادر یار احمدی د یکشنبې په ورځ وویل چې په مازندران کې افغانانو ته هر ډول کار منع دی، او حتی افغانانو ته د لنډمهاله استوګنې جواز هم نه ورکول کیږي. نادر یار وویل افغانان مازندران ته په هغو اسنادو نشي تلای چې په نورو سیمو کې اجازه لري. افغان کډوال یوازې په سیاحتي ویزې سره د ایران د شمالي سیمې ته سفر کولی شي. په تیرو وختونو کې په مازندران سیمه کې افغان کډوال د قانوني استوګنې د اسنادو سره سره ځورول شوي او حتی له دغه هیواده ایستل شوي دي. د ایران په شاوخوا شلو ښارونو کې د افغان مهاجرینو حضور د مهال منع شوی، او په ځینو ولایتونو کې اړوندو چارواکو ته خبرداری ورکړل شوی چې که افغان کډوال په کار وګماري د دوی به د کار څښتنان تر 1 میلیون تومنه زیات جریمه او سزا به ورکړي. له ترکمنستان او ازبکستان څخه وارداتي برېښنا بیرته افغانستان ته وصل شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت د یکشنبه په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د ادارې تخنیکي کارکوونکي توانېدلي چې له ازبکستان او ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه حل کړي. د دې ستونزې په سبب برېښنا پرې شوې وه. له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله بنده وه، او د ترکمنستان برېښنا هم د توپان په سبب بنده شوې وه چې له امله یې په بلخ، کابل او د لارې په اوږدو کې د ځینو نورو ولایتونو برېښنا پرې شوې وه. افغانستان د خپل برېښنا ډېره برخه له ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. د ژمي په موسم کې خلک د وارداتي برېښنا له کمښت او د پرچاویو له زیاتېدو شکایت کوي. او روسیا له سوریه څخه خپل پوځي تجهیزات باسي. د سپوږمکۍ عکسونه چې د دسمبر په 14 د مکسار فضایي شرکت لخوا اخیستل شوي ښیي چې روسیا د حمیمیم هوایي اډې څخه د نظامي تجهیزاتو ایستلو ته تیاری نیسي. د روسیې یو کارګو الوتکه د دسمبر په 14 د سوریه په لویدیځ کې له حمیمیم هوایي اډې څخه لیبیا ته والوته. رویټرز د سوریه د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د سوریه د ولسمشر بشار اسد له نسکورېدو وروسته د وتلو د یوې برخې په توګه تمه کیږي چې په راتلونکو ورځو کې به څو نورې روسي کارګو الوتکې له اډې څخه ووځي. روسیې په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت د ملاتړ لپاره پوځي حضور درلود، او لا هم په دغه هیواد کې شاوخوا 500 سرتیری لري. د غزواکونه د سوریه په دو مهم اډو کې ځای پر ځای شوي چې یوای په ترتوس بندر کې سمندري اډه، او بلې په لازقیه کې د حمیمیم هوایی اډه ده. د سمنګان ولایت د دریسوف د ډبرو سکرو په یو کان کې ټول ایثار کارګر ژغورل شوي دي. د خبره په سمنګانو کې د طالبانو د والی ویان اسمت الله مرادی رسنیو ته کړې ده. د راپورونو له مخې د افغانستان اکثره معدن په 13 د ډبرو سکرو کانونه په ډیر وروسته پاتې او غیر فنی شکل استخراجیږي چې اکثره د مرګونو پیښو لامل کیږي. تفصیل له صفی الله ستنګ سی اورو.
د شنبې له غرمه مهال لسګونه کارګر د درې سوف د ګوله سیمې د ډبرو سکرو په کان کې بند پاتې و. د سیمې خلکو او ژغورونکو شاوخوا 24 ساعته د دغو کارګرو د رایستلو لپاره هڅې وکړې. په سمنګانو کې د طالبانو د والي ویاند عصمت الله مرادي یک شنبه ناوخته رسنیو ته په یو پیغام کې تایید کړی چې 22 تنه ایثار کارګر ژغورل شوي.
معدن سنگ زغال کې در فلسوالی درې سوف
پایین د ډبرو سکرو یو کان لویدلې و چې له امله 22 مالی کارګران په دغه کان کې بند پاتې و. د نیکمرغه د سیمې د مسؤلانو په هڅه ټول دا کارګر له خاورو لاندې را وستل شول او ټول ژوند یې سلامت دي. لومړنیو راپورونو کې ویل کېدل چې د ګیر پاتې کارګرو شمیر شاوخوا 15 تنه ده. خو وروسته په سمنګانو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړ چې یوازې 22 کسان په کان کې ایثار پاتې وو. درې سوف د افغانستان لوی کانونه لري چې د کیفیت او استخراج له پلوه لومړۍ درجه بلل کېږي، خو غیر معیاري او وروسته پاتې کان کیندنه د دې لامل شوې چې تل دې سیمې په قانونو کې د مرګونو پیښو یا د کارګرو ژوند ته د متوجه ګواښ راپورونه خپاره شي. د کانیزو چارو متخصصین وایي تر څو چې غیر معیاري استخراج روان وي داسې پیښې بیا بیا تکرارېږي. د کانونو د چارو یو متخصص او د کانونو وزارت پخوانی سلاکار عبدالقدیر مطفی یک شنبه ناوخته ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې خصوصا په درې سوف ډبرو سکرو چې کوم قانون دی په دغو کې یو خو خودسره کیندنه دي، بل کیندنو کې چې کوم وسایل دي هغه ډېر ابتدایي وسایل دي چې په هغه کې ډېر زیات خطرات رامنځته کوي. بله مهمه مسله دا ده چې هلته د ماشومانو په زور د شاقه کارونو او جبري کارونو کې هم یو ډېر غټ باس دی چې هلته متاسفانه وجود لري. قانون په استخراج کې خصوصا د ډبرو سکرو په استخراج کې یو نړیوال معیار چې کوم د استخراجي معیار دی چې هغه کې هغه محیط زیستي مسایل هم دي، په هغه کې هغه اجتماعي او پولیس مسایل هم دي، هغه متاسفانه په پام کې نه نیول کېږي او دا ډېره غټه فاجعه ده.
د راپورونو له مخې په درې سوف کې د ډبرو سکرو د ایستلو لپاره شاوخوا 800 ځایونه کیندل شوي چې تر ډېره غیر معیاري دي او د کارګرو د ژوند د خوندیتوب هیڅ ضمانت پکې نشته. په درې سوف کې د افغانستان د ډبرو سکرو لوی کاني ساحې موجودې دي چې د کیفیت له لحاظه د دې سیمې سکاره تر نورو سیمو ښه بلل کېږي. د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو راهیسې په کانونو په تیره بیا د ډبرو سکرو په کانونو باندې پانګونې زیاتې کړي او د دوی لپاره یوه لویه عایداتي سرچینه ګرځېدلې. د افغانستان د ډبرو سکرو لویه برخه پاکستان ته صادرېږي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت د یک شنبه پر سپیو بیان کې ویلي په تیرو اتو میاشتو کې څه باندې 6.5 لک تنه ډبرو سکاره بیلابیلو هیوادونو ته صادر کړي. دا خبره د یاد وزارت ویاند عبدالسلام جاوید کړي او ویلي دي پاکستان، چین، ایران، ترکیه او هند ته د دغو صادرو شوو سکرو ټول ارزښت څه باندې 15 میلیونه ډالرو ته رسیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12.9
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسي په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د روغتیایي مرکزونو لکه مخته او د متخصصینو، ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشټوالي شکایت وکړ. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست هم وړ مورز ومنله چې د افغانستان روغتیایي سیستم له جدي ننګونو سره مخامخ دی او ان په ډیرو روغتیایي مراکزو کې د پاموړ تجهیزات او امکانات په نشت حساب دي. تفصیل له حدیث پردیسه اورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو د روغتیایي مرکزونو له کمښت او د متخصصو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشټوالي شکایت کوي. دوی په روغتونونو کې په ټیټ کیفیت له روغتیایي خدماتو د شکایت سربېره ادعا کوي چې د ناسم تشخیص او بې کیفیت درملنې له امله اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته یوسي. د بلخ ولایت اوسیدونکو دوست محمد ادعا کوي چې د ناسم تشخیص لکبلې ناروغ پلار مړ شوی دی.
تبابت د افغانستان تجارت شوه.
په افغانستان کې د تبابت تجارت جوړ دی او ډېر نور ستونزې هم لري. مخکینی متخصصین نشته او کوي هم سم تشخیص نه کوي او با کیفیت دوا هم نه پیدا کیږي. له همدې امله پاکستان ته لاړو او هلته زیات ستونزې سره مخ شو او پلار می وفات شو.
د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ اوسیدونکو معصوم احمدی په لورو پرتو سیمو کې د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما در ولسوالۍ اوبې میشم.
زه په اوبې ولسوالۍ کې ژوند کوم او په ټوله ولسوالۍ کې یو کلینیک لرو چې د خلکو لپاره بسنه نه کوي. هرات ته 160 کیلومتر لار ده او خراب هم ده چې د عاجلو مریضانو لپاره ډېر ستونزمنه ده او ځینې هغه د لارې په اوږدو کې لمنځه ځي
که واقعا عاجل باشه، یعنی از بین میره.
په ورته وخت کې ځینې خلک ادعا کوي چې د روغتیایي چارو کارکونکو له خلکو سره ناسم چلند کوي. د کابل خار یو سیدونکو چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د شپانی ملالای مریض ولادي بود.
ملالای روختون ته مې ولادي مریض بیولی وو. ډاکټران ټول په تاقونو کې ناست وو او په خپلو موبایلونو کې ټولنیز شبکې کارولې او بوخت وو. ناروغانو ته هیڅ پاملرنه نه کوله. کله چې ورغله مرتهومي ویل زموږ د ناروغ حالت ښه نه دی، یو ځلې وګورئ، ویل یې زما د برخې نه دی، هغه بل ډاکټر ته ورشه.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالی د شنبې په ورځ کابل کې په یوې ناسته کې دا ومنله چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی او په خبره د مرکز په ډیری روغتونونو کې تجهیزات بیخي په نشت حساب دي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د راپورونو له مخې افغانستان په پراخه کچه د میندو او ماشومانو له مړینې او د ښځینه متخصصانو روغتیایي پرسونل له کمښت سره مخ دی. خدا په داسې حال کې دا چې تازه د طالبانو مشرتابه د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې چې دغه اقدام په کور دننه او بهر پراخ او تون غبرګونونه راوپارول.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي پر دغه هیواد د بندیزونو د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه وکړه. ګیر پیدرسن د مشق ته سفر کړی ترڅو د نوي موقت حکومت له چارواکو سره وګوري. په سوریه کې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلواله ډله د بشر الاسد د رژیم تر سقوط وروسته د چارو واګي په لاس کې لري. تفصیل به له صفي الله ستانکزي وورو.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بشار اسد د حکومت له نسکوري دورسته پر دغه یواد د لویدیز د بندیزونو د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه وکړه. ګیر پیدرسن د یک شنبه په ورځ په دمشق کې له خبريالانو سره په خبرو کې ویل لته روسو کړکېچونو ونې ورسته عادي حالت ته د سوریه د بیرته تلو لپاره د بندیزونو د ژر لغوه کېدو اړتیا ده. البته ټول خبره په اقتصادي بیا رغونه کې ده. موږ باید وګورو چې دا موضوع په چټکۍ سره حل شي. موږ هیله لرو چې د بندیزونو په چټکۍ پای ته ورسیږي او یو وار بیا د سوریه د بیا رغونې د هڅو شاهد واوسو. موږ باید د ترسره شوو جرمونو په وړاندې عدالت او حساب کتاب وګورو او ډاډ ترلاسه کړو چې دا مسله د اعتبار وړ عدلي سیستم څخه تیریږي او د غچ خبره پکې نشته.
A credible justice system and that we don't see any revenge.
د سوریه حکومت له کلونو راهیسې د امریکا او اروپای ټولنې او نورو هیوادونو تر سختو بندیزونو لاندې دی. دغه بندیزونه په 2018 کال کې د حکومت ضد سوله ییزو مظاهره چانو د تاوتریخجنې ځپنې په خاطر د بشر اسد پر رژیم لګول شوی و. د سوله ییزو مظاهرو شدیده ځپنه په سوریه کې د کورنۍ جګړې پیلامه وګرځېده چې بالاخره د اسد رژیم تر سقوط پورې وغځېده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ګیر پیدرسن زیاته کړه چې سوریایان باید په یو سیاسي بهیر کې ځانونه وګوري.
Process on the way that is inclusive of all Syrians.
موګدی تارټیالرو چې یو سیاسي پروسه کې ټول سوریان شامل وي. دا پروسه باید په زغرد په خپل د سوریې د خلکو لخوا رهبری شي. نو دا د سوریې مسولیت دی چې د نورو په مرسته دا کار وکړي. بیا دوه مننګونه د سرپرست حکومت په وړاندې د دولتي ادارو تر لاسه کول دي. خدماتي ادارې د قانون او نظم اعاده خورا مهمه ده.
And security extremely important.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو دغه خاص استازي د مشق ته تللی څو د نوي موقت حکومت له چارواکو سره وګوري. هلته نوی موقت حکومت د حیات تحریر شام ډلې تر مشرۍ لاندې جوړ شوی چې څو ورځې مخکې د اسد د کورنۍ څخه باندې 15 کلنه واکمني ډانګه کړه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
سیار جان جولار دیدم من ورشاد ددانو کفتانو یګون د فکرمن بدل شنه د سرخانو طرف مې دوختن زندگی رې نه فهمیدم.
د یوې میرمنې خبرې مو ورېدې چې ویلې د موتات میړل لاسای تاریخ ژوند تیر کړی دی. دینجونو د ودولو پر وخت د کومو خبرو په پام کې نیول اړین دي.
مسؤلیت د چتا سو باواده شي. خوده سينو د الک څنګه دی باید پښتنه وکړي چې هغه الک څه کار کوي. هغه الک دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونس کی سیګریټ ونس کی د نور عملونه ونه لري. هغه کار کولی شي کنه شي کولی هغه سواد لري کنه لري.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړي. درنو دوستانو، عملی تجربه ده خی چې په افغانی ټولنه کې دشته دودونو او رواجونو لامل یو شمیر خځې داسې نارینه وو ته ودیږي چې هغو یا ذهنی وده نوي کړي او یا هم په نشه یي موادو روږدي وي. دا میرمنې وایي چې د ژوند له پایله بیا تر پایه سره لدی چې د کورنۍ ټول مسؤلیت ورلغاړي وي، د میړه او آن د لیورونو لخوا تریخ چلند سره کیږي او وهل کیږي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې د خپل میړه پاکله وایي چې ذهني وده یې نه ده کړې، ټول کړوړې د ماشوم په څیر دي. هغه د کور د مسؤلیت پاکله نه پوهیږي، کله چې کوم څه په زړه نه وي میرمن د ماشومانو په مخ کې وهي. لږې ورځې څخه مې چې واده کړی کورنۍ هیڅ احوال نه اخلي چې د تاسو څال دی. زما میړه ذهني وده نه ده کړې، په وړه خبر په قهر کیږي، وهي مې، ماشومان هم وهي، کور ته لګښت نه راوړي. کوم څه چې زه کور ته راوړم هغه یې که په زړه نه وي لرې غورځوي. تل په دې فکر کې یم چې تر څه وخته بلاخره به څه کیږي، په دې کې خپله خرابه شوم. د پغمان اوسیدونکې نرګس پی وایي چې د دې میړه معتاد دی، کورنۍ لګښتونه خواسې هم نه برابروي، له دې څخه پیسې اخلي او نشه یي توکي ورباندې رانیسي.
خراب انډیوالان سره کېناستو چې دا معتاد شو. اول خو د دولس کال کېږي چې دا مواد مخدر ته مخه کړه، هم چې کور ته راشي جنگ را سره کوي، پیسې را نه اخلي. پلم چې زه کار ته راځم زما سودا کور ته چې ماشومان سره مې جنگ ونه کړي، هر شی چې مخې ته پروت په هماغې باندې گذار کوي. دا باندې د خپل اولادونو د خاطره مې ناست یم چې ماشومان مې بې مکتب او بې دغه پاتې کېږي. ډېره مې تهدیده، هر وخت یې تهدیده کړې ما، خو زه د خپلو ماشومانو د خاطره وال تکول مې تیر کړي دي. نیمه وخت زه خو دغه کار کوم، وایي چې خوشحاله کینه که نه خوشحاله دي، هر طرف ته چې زه وي لاړه شم. بچیان مې خی چې نه زما تا خو د پلار د کور نه درې اوړي، ماشومان خو زما دستا خو نه دغسې ځان غلی نیسم وال تکول تیروم، ماشومان مې زه نه پرېږدم چې دسې پلار سره زندگی وکړي.
میرمنې او ماشومانو ته بیا په ټولنه کې هم په ښه نظر نه لیدل کیږي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست له نورو معلوماتو سره.
محیط او د والدینو مثبت کړوړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغېز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخرب اغېز لري. اول د ناهیلۍ احساس، یو میرمن او کوچنی کېدای شي چې د یو ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وښيي. دوم، ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې، په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بللي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس، ډېر کله معتاد انسان میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي، ځکه د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوختي په دغه ځان شرمنده احساسي. څلور، هم د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیکې لرل، دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس پښتون لمنځه ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی، پله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی. خپل په معتاد کس هم څوک باور نه کوي، ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي، ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نشي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي، یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کسره ټولکو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر زرغونه زیور بیا په مسؤولو کسانو غږ کوي، وایي چې د معتادینو د درملنې لپاره دې هڅه وکړي او دوی ته د کار زمینه برابره کړي، کنه د دوی کورنۍ به داسې ماشومان وروزي چې بیا به نه مور پلار او نه هم هیواد ته په درد دواشي.
مشکل داره چې دوی د فامیلونو دی، دوی بچیان دی، دوی د تعلیم د درس د نفقه، خصوصا د سیدیر خلک دي چې کورونو کې میرمنې سواد نه لري، تعلیم نه لري، دغه مثلا 15 شپږ وو بچیان کور کې لري، هغه بچیان خاده نفقه غوړي، خته میرمن به سواد ده کار نه لري، چی شي وکي؟
دوی په بل دنیا کې د مسؤلیت احساس نه کوي، بچ کور ته راسي لچار چلان نه رو توایا
ذهنی مشکل ولری او دا محتاط شي، بیا خو دوی عقل او فکرم کار نه کوي، بیا چې کار ته راشي بیا خشونت دی چې په زور مثلا اتا کوشش کوي چې میرمن باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه نشه یي مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی، که اته د خلک مالی دي لیدي چې مخبل مایندې باندې فشار راشي چې مات پیسې راک او مجبور دی، هغه مجبورې من دغه تزمن په دې د قبلو کې دوه منزل کې دوه زامن یو ټول دواله موتاتو، بس مور باندې به فشار اچول چې سرکا پیسې راک چې مونږ وی بیا هغه بیچاره بس کول مجبوریت نه به کنور سنو پیسې به پیدا نه کړ، هغه غریب خو زړه خسو هغه بیچاره ولا خپل ما ته قصه وکړ ولا تلا می خرڅ کړل مجبور چې مازه کچې وي شرمې کې بیا یې کې نو حال کې آتا شیشې ماته دغه د دالې جونو شیشې ماته کړلې.
تاسو علت څنګه نه چې په دې ورسته او کې والیا کسان چې نه شو باندې روغ دي دي شمیر زیات څه
څو کاله مثلا 15 شپې ته کاله مخکې هغه وخت کې تغییر یو نو چارس فو دغه شین باندې څوک نه معنا باندې نه پویدل او هیڅ نه وو اصلا حالوی 15 کاله چې د جنگونو دی وطن تر اخلل دغه شین خو سره خلک دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پوهیږو چې دا څه شی دی، دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خو دا شی نو یو دوا ته پر به کچا یو شی کوکنار کړ نور د څه مسائل نه و چې افابدیکی دی جوړ شي او دا مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو ته د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشئی مواد کار کل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب، آیا د څه ورځ برانه سي چې خپل هم د څه یو زیان وکي چې بیا خپل کار باندې پښیمانه وي؟
مثال موږ درو وای چې هر عمل خپل عکس العمل لري، دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفاد او د پاره د ګټې د پاره د پیسو د پاره د تجارتي مسایل د پاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي یو مفاد پر راشي پیسې په پیدا کې ګټه به وکړي په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي، داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کوي حتما هغه تربیه م هغې نه اخلي، بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي روږد بشي، څنګه دې وکړل هماغسې به ورېبي د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته یي او د باندې په سرکونو یا په ډیرانونو کې پراته یو سرونه ببرو په بد ورځ پراته، آیا دای به خپل بیا راز نه وړي؟ خامخا به دای به په ټولنه کې نارامه پاتې، کله د ته په خپل سر باندې راشي بیا به دای پوهیږي چې دا ما څه بد کار کړی دی چې حالت زما بچی را رسیدل.
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي دوی طبعا په کور کې میرمنې لري بچی لري، اوس خو نارینه معتاد سوي دي، د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزي د اقل سبا او د بېګای عمرې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده، منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي، دوی به تعلیم ته ضرورت لري، تربیه ته ضرورت لري، او په څنګه د ټولو نه مهمه ده چې دا غوي د ولې کې او د بيدستي غم باید وکړي، پروژه په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلال نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول، هغه کسان چې ذهني وده نه کړي له عمر غټ دي خو د ماشومانو په څیر چار چلند کوي، د دوی میرمنې هم د امدی معتاد کسانو د ښځو په څیر له ډیرو ستونزو سره مخ دي. په دې اکله مو له یوې ډاکټرې سره چې نه غواړي نیمې په خبرونه کې یاد کړو مرکه کړي. هغه په پیل کې وایي
کورونو کې د ازدواجونو ما لیدلی دی چې زمونږ په ګاونډو کې شته دی چې په خپل ذهن دومره صحیح کار نه کوي او هغې ته خو اړتیا هم نشته دی چې لکه هغې ته واده وکړي. په خپله مجبور دی چې هغې سره ژوند وکړي، د هغې ژوند ته لکه توجه وکړي، د هغې هر څه خو بیا هم نه کېږي. خو بس دا میندې خپله دی زوی ته که د هغه نورمال دی که نه دی، هغې ته ژوند لکه جوړه کړي، هغې ته واده وکړي، ښځه وکړي. نو دا ځینې کورونه خو داسې لکه هلکانو ته خپل جنکي نه ورکی خپل ځینې کورونه چې دي د پیسو ته اړتیا لري، ځکه اوس ډېر خلک د اقتصادونه صحیح نه دي چې د هغې ړونه څومره هوښیاره وي، د هغې ړونه موږ غواړي چې لکه مونږ ښه ځای ته لاړ شو، ښه هلک سره چې هغه هوښیاره وي چې کوم وکولی شي چې خپله ژوند ته لکه صحیح دمه ورکړي. هغې غواړي چې مونږ هغسې هلکانو سره واده وکړو، خو بیا دا میندې چې دي داسې کوي چې زه خیر دی، د هغې ذهن کار کوي که کار نه کوي. نن مونږ اړتیا لرو پیسې ته، او نن زمونږ دا مسؤلیت دی چې تاسو به واده شي. خو داسې نه وایي، دا هلک څنګه دی، د دې ذهن کار کوي، دا کار کولی شي، دا په خبره پوهېږي، دا هلک کار کولی شي، که دا د دې تحصیلات شته، دا روغ دی، د ذهن نه څنګه دی، دا پوښتنه نه کوي. فقط دغه هدف یې دی چې د بس دا زمونږ لاړ شي، دا زمونږ لور واده شي. خو دا داسې نه وایي چې ورکه چې دا کوم ځای ته لاړو، او بیا د هغې ورکي هغه چې نه چې لاړو غریبه لاړو، د هغې ژوند خراب شو، تباه برباد شو. هغه مجبوره ده که هغه سړی لیونۍ دی که هوښیار دی، که هغه ذهن کم کار کوي که زیات کار کوي، هغه چې نه مجبوره ده چې هغې سره بس خپل ژوند ته ادامه ورکړي او هغې سره بس ژوند وکړي. نورو نو هغې ته خو څه چاره نشته دی. اوس د افغانستان اوس نننۍ شرایطونه چې اوس دې ورځو کې دي، خو ډېره سخته شوی دی. هغه جنکۍ بې غریبو داسې غواړي چې بس مونږه کار ځای ته لاړو شو، خو مونږ ته یو ژوند دی، ټول عمر بس دغه زجر وبسي، درد وبسي. خو بیا چې هغه د خاوند کور ته لاړو څنګه کېږي؟ د خاوند کور ته چې لاړو، د هلک وړونه چې دي، د هغې خپله ژوند دی، خپله بچي دي، خپله ښځې دي، داسې توجه ورته نه کوي. ورته وایي چې بس یو ښځه وه، خو مونږ تا ته وکړو چې ستا ذهن کار کوي که نه کوي، مجبور یې چې ته په خپله ژوند مخکې وړې. هغې ته بیا هیڅوک هم توجه نه کوي. هغه جنۍ بیچاره چې وردی خو ته ګوري چې سړی ذهن نه ضعیف اخو ته ګوري چې دې سره څوک کومک ورسره نه کوي، بس هغه مجبور دی چې په بدبختۍ کې خپل ژوند مخکې یوسي. چې تر کله دا جنۍ ژوندۍ وي دې ته بس داسې سوچ وي کورنۍ کې، چې لکه داسې هغې جنکۍ لږ هوښیار وي، باسر وي، لیدلی وي، هغه کولی شي یا باسواده وي، په خپله خپله ژوند مخکې وړي. او که هغه غریبه بې سواده وي، هغه به خپله ژوند څنګه مخکې یوسي؟ هغه څنګه خپله کورنۍ ته یا خپل بچو ته یا خپل هغه سړی چې د ذهن کنه کې هغې سره څنګه کومه کوشي؟ اوس ما غږ دی چې هغه هلک هم در پد دی، او دا جنۍ که د دې نه ماشومان هم په دنیا باندې راشي، ماشومان یې موشي، نو هغې هم بیا ژوند خراب دی.
ډاکټر صاحب، د افغانستان اوسنیو شرایطو په کتلو سره چې ښځې کار نه لري، زده کړه نشي کولی، او داسې چا ته ودیږي چې هغه ذهني وده یې نه ده کړې، دغلته بیا ښځه هم کار نه لري، وظیفه نه لري، دلته بیا څومره زوریږي، څومره د کورنۍ لخوا، د ټولنې لخوا له ترخه چلند سره مخ کیږي، او په کور کې نیستي، ناداری څومره دا زوروي؟
زوروي له خو نن سبا چې اوس داسې جنکې نه مکتب ته ځي، نه د هغې څه وظیفې ته پرېږدي. داسې شرایط په افغانستان کې راغلي دي چې هغه باسواد هم دی، په هماغه حالت دی چې څوک بېسواد هم دی، د دواړو ژوند خراب دی، ځکه چې که هغه باسواد وي نن سبا هغې په در څه خوري، هغه هم کور کې ناسته دی، او چې بېسواد هم دی هغه هم په کور کې ناسته دی، دواړه کور کې ناسته دي، دواړه د اقتصادي مشکلاتو د هغې ستونزې لري، دواړه یو شانت دي. خو چې دا دې سره چې بیا د هغې د خاوند د مخ کار نه کوي، د هغې نه خو بس چې د هغه په دې دنیا کې راغلی نه، نو هغه بیا ښه و بالکل چې څه وګوري د ژوند ته یې چې په کومه ګوټ کې د دې خوشحالي وي، هغه نشي لیدی خوشحالي بالکل، بیا هغه ژوند نه خو هغه مرګ بهتره ده چې بیا لاړه شي.
دغسې کورنۍ چې خپله لور داسې چا ته ورکوي چې ذهني وده یې نه ده کړې، هغه د ژوند مسؤلیت مخکې نه سي وړی، خپله بیا څومره ضروریږي د خپلې لور ژوند ته؟
هغه خو وایي چې بیا لاړه شي، چې دا جنۍ د بخت پسې لاړه شي، او دا زمونږ شانې سپکې شي، او مونږ لکه خپل مسؤلیت ادا وکړو، شرایط خراب دي، لکه اقتصادي ژوند مو ښه نه دی، چې مونږ دا جنۍ وساتو، د دې خرچه ورکو، د دې بله ورکو، اوس درسونه هم نشته، سبقونه هم نشته، چې لکه مونږ دې سبق ته لګي. خو ټول کورنۍ کې د جنکۍ ژوند خراب شوی دی، چې هغه نه ګوري چې هغه لږ ذهن کار کوي نه کوي، کوي بس ور کوي هغه چلاړو بیا چې کله هغه لور د خاوند کور کې اقتصادي مشکلات وي د وهلو ټاکلو وي هغه چې خاوند په خبرو باندې نه پويږي بل ستونزې چې هغه سړی کار نشي کولی بل ستونزې خو بس چې سړی دماغ کار نه کوي هغه خو کار هم نشي کولی ډوډۍ هم نشي راوړی خپل خزم نه پیژني خپل بچی هم نه پیژني هغه خو پیس باندې نه پويږي بس هماغه چې جنې په خپل چې وزوريږي هغه مور چې خپل لور ته وګوري دا غینه بیا توبه وبس چې یا الله کده دینه مخکې زما سره د خپل لور به می ساتل خو هغه خو همدغه دي چې بیا مور چې خپل لور ته ګوري هغه مور بیا زوريږي بیا ټول قران ور سره زوريږي
ډاکټر صاحب تاسو په نظر څه کول پکار دي څه باید وسی چې قران کله لور ور کوي نو دې نقطې ته متوجي وسی چې لور د څه چاته ورنه کا چې هغه نشي کولی مسولیت دي د ذهن واده نه کړی
ګوره فرصت جنسه سره ډېر پختنه تاسو کړی دا خو اوله نه چې دا هغه لکور باید دا تصمیم ونیسي چې د چا لور ژوند خراب نه کی هغه زوی چې دی دغه د مخ صحیح نه دی هغه خپل ځان نشي ساتلې نو بیا دا هغه څنګه وکړي چې لاړ شي دا بل چا لور راولي خپل خزه هغه تړتیا وکړي هغه ځان تړتیا نشي کولای خپل خزه ته بیا غینده کې خپل دغه بچی وروړي د ټول سر ته سر دغه یو حالت چې دماغ کانه کې ټول خپل چې خزه مادمو نه کړي هغه تاسو زشته دي چې بیا هغه سره چې د بل چا لور وروړي هغه بیا د غینم زیات ستونزې جوړيږي لکه یوازې خپل حالت ته نه چې دا غي ورور ته مو ته خویان ته ټول رانه تا بس یو لوی جنجال جوړیږي هغه خري چې هغه یو زوی ته خپل یو خصاتل شي چې هغه یو زوی نه پیزه شپګ نور انت نه جوړ شي هغه خو بیا تیر کرانوي دا قرآنی باید پامو کی چې خپل زوی ته وعدهونه کې داسې چې دماغ کانه کې بالکل دی ورته وعدهونه کې کداغي علاج کې خو علاج ورته اولو کې بیا ورته وعدهونه کې کای علاجونه کې بالکل به ورته وعدهونه کې او بیا د جنکی چې کور ته دی کوم کور ته زی هغه کور والا باید پښتنه وکي چې هغه لکه کار کوي دا هغه الګ د مختیک دی نه دی چرسنه ونس کی سیګریټونس کی د نور عملونه ونه لري هغه کار کول شي کنه شي کولی هغه سواد لري کنه لري خیر دی که سواد مونه لري چې وکس په ولري چې د خپل خزه یا خپل بچی ته پام وکول شي ناغه تر سیدل وشي بس بیا ستونزې نشته خو بیا د کورنۍ د لکورم باید پام وکي او د جنې کورم د مسولیت لري چې د جنې مور پلار رور کا خور هر څوک مددي جنې مسولیت لري هغه پام وکي چې د سه الکانو ته خپل لور ور نه کی
کسي تراشنو د دې نارینه او خځې چې مسؤلیت نه وړي فکر کار نه کوي څومره د ضربه ویني څومره صدمه ویني
نه خو صدمه ډېر ویني وګور فرشته جانې چې دی ولګ ذهن کارونه کوي نو دا بس څنګه کولی شي د ژوند ته به ستونزې نه سر ته سر پدې په ژوند باندې ستونزې وي ځکه چې د دې دماغ کار نه کوي اوس د شرایط راغلي دي چې کوم مالک روغ دی دماغ صحیح کار کوي ټول سواد هم لري ماستر هم دی اوس وسګار ګرځي نیو ډوډۍ پسې ګرځي هغه ته سم رستو زې جوړيږي چې دا هغه بچي لکه هغه نه جامې غوړي کالي غوړي نور غوړي دغه خزه ارتیا دي مجبور دي چې خپل خزه ته ډوډۍ او سیم جامې او سی ولی هغه ته وګورنن سبب افغانستان کې سم رستو زې دي چې په خپل صحت مند هم دي خو چې دی یو الګ ذهن کار نه کی هغه ته بس څنګه ژوند بخوي چ بالکل هغه مالدار مې هغه بیا ژوند خنوي کاغه تخوي کړهغه میان تخوي دغه خزه چې د هغه ژوند تر راضي خغه بچي د اقتصادي وضعیت مخوي چې دغه ذهن کار نه کی هغه جنې ته خډې د درد ورکي ځکه چې هغه جنې خپل مور پرې دی کلار پرې دی ټول قرآن قوم ټول پرې دی دا هغه لک په امید باندې هغه کوته راضي کړهغه مور مخوي پلار مخوي ټول خوي چې هغه لک خپل صحیح نه دی دماغ کار نه کوي نو هغه جنې ته خډې د درد رسیږي نو باید د میاندې کوشش وکړي چې خپل هغه خپل داسې چې زوی اسله کې صحیح نه دی د دماغ نه ټیک نه دی هغه ته به خزانه کې ودا جنې مور هم باید پامو کې یا پلار پامو کې اورور پامو کې اول وګوري چې دا غي الګ څنګه دی صحیح دی روغ دی کنه دی قانون بیا ورنه کې دا ټول اثر تاسو په ژوند کې داسې سوز دي چې څنګه دا باندې بچي په دنیا کې راځي هغه سوز کې چې دی چې تر کله هغه ماشوم خدای خبر چې هغه څنګه کلو کېږي هغه مونږ وای چې خدای پاک لوي کې بیا خدای پاک مونږ ته یو دغه واسطه ورکړی دی چې مور پلار دی هغه ځکه چې پلار ذهن صحیح نه وي هغه ماشومان ته بسو کړتي کوي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ
مننه ستاسو نن فرشته جان ښه ورځ مو لري
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایم. د عناصر دورانی سیستم یا پیریوډیک سیستمز اف د الیمنتس وای. د عناصر دورانی سیستم د عناصر د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په حق له معلومات ترلاسه کړو، پاول کدن کې باید د عناصر دورانی سیستم د تاریخچه په حق له پوښ شو. د عناصر موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې دوري اصول اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نیمه شافه طبي عناصر او باقي باندې په لابراتوارونو کې جوړ شوی عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوی دي دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوی دي. یعنی د دې د نو مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوی دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د H په سمبول سره ښودل شوی دی. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی. اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی او هیلیم چې دوه منصور په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون او نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. دا عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادېږي چې وو پیریود سره لري او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادېږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي چې په چپ طرف کې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، زلالرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمیر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سعودي د یو مایل خط قطار دي، د فلزي او غیر فلزي چې دي دا د میتلوئیډ په نامه سره یادیږي چې دا په قسم ډول سره د برېښنا جوړون تیرون کې دي. ها دا په فلزات کې راځي او هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دوري سره په لکه په دا دوري جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او اف بلاکونه څخه دا غو دوري جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. د عنصرونو د الکترونی جوړښت یې وایي چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونی د انرژي شکته نیولې دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سویه او فرعي سویه یو الکترون لري، نو پاول په تالې کې یو الکترون په مخامخ په مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دی هغه هم داد په دې ترتیب سرچ په شکل کې لیدل کیږي. دا سپورت ویتال کې ټک سوي دي او دلته د فری انرژي سویه کینی خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فری انرژي کې سویه د الکترونونو شمیر د هغه پورت ویتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چینی الکترونونه شپږ دي چې پنځم شپږ الکترونونه له هغه د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له همجهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعې مثبت یو ده ځای نیولې دي چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دی، یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي همجهت شکل سره ټکر دي، تاکا همجهت شکل سره ټکر دي، کله چې د اوربیتالونو شمېر زیات شوی دی به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونو خانی ټکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین د ناو د نیون د لاستي چې په لاندې د سره دی الکترونی جوړش شو د سوي دي. همدارنګ د نیون عنصر چې دی د ال مشبو کو شي، یعنی د ال شل لري لنیون څخه ورست عنصر سوډیم دي چې د منتلي د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی. د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دی چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پیش پا یو درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شوده سعودي.
خون کې د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خون کې د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خون کې به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې، د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو د ذرات حرکت پورې اړه لري چې کولاګاټیو ځانګړتیاوې په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د ایشتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. اتل هغه لږ څه لومړی خبرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خبرېدنې انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو د ذرات خپل سریخ پرې دوته ډیفیوژن یا هم خریدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په بو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې کې انتشار کوي خبرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پر دې ته خواره مالیکولونه چې رکیټ مهي خوا تنفس وکړي، د عملی ته ازموس وایي چې واره یې کوچنی مالیکولونه ته تیرې دوی اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته تیرې دوی اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نشي. د بیلګې په توګه د حیوانات، انسانانو پوست چې نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وای هغه کوچ د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل لپاره هغه کوچ د مالیکولون د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیز محیط خاطر د نیمه قابل نفس پرده څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیک دستګاه په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمیرل کیږي. مطلب یې عبارت دل پی زر پی وی مسای کیږي ان زر پی آر زر پی ٹی سره چې په شکل کې د ازموټیک دستګاه وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو، ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګه چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کیښ ودل شي په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه زیات وي، دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک کړو. که چېرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونو کې کیښودل شي، په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس ترسره کېږي چې حجرې وچي او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپرټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او اوزموټیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتل شوي محلول څخه ټیک یک شته د بیلګې په ډول له وینې څخه لږ وي. دارنګه محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي چې د حجرو شتون په هایپرټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایزس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چوي او له منځه ځي، چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینو. خو بهترینه د حجرو لپاره مهم چې دي د محلولونه هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې، یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه ولولو او خوونکی به د دې مرکبونو خاصیتونه مونږ ته بیان کړي. د همدو مرکبونو درس
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاونډز وایو. چې الیسایکلیک مرکبات هغه کړي سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونو د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چل کوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده، لکه کپل په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مېل فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کار په لاره د الیسایکلیک مرکبات په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي، نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرین لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي؟ کریز الکان یا سایکلو الکان نوم ایښودنه او ځانګړتیاوي دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلې وي او مجموعي فارمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي، لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوکسان او همدارنګ سایکلوهیپټان او چې دای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 شپای زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي. چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له CnH2n څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینټان، سایکلوپینټان، سایکلوکسان، سایکلوهیپټان، سایکلوکتان او همدارنګ د کړي د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي له 300 تر 400 پورې د کاربن اټومونو لري، آی ډي نورمال کړي د 500 تر 700 پورې د کاربن اټومونو لري، همدارنګه منځني کړي د 300 تر 1200 پورې د کاربن اټومونو لري، چې غټي کړي به د 200 څخه زیات کاربن اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلوپروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه 60 درجه ده. د سایکلوپروپان استحصال څه ډول دی؟ وایي فرنټ په کال 1802 میلادي کال کې سایکلوپروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1808 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دا یې معادلې عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې اتصال سره ورسېږي. همدارنګه سایکلوپروپان څنګه وایي چې سایکلوپروپان یو غاز دی چې د شیدو ټکې درې درجه سانتیګریډ دی. منفی دردش درجه د سان کې انټیګریټي او د کوي به هو شکون کې مواد په توګه استعمالي چې او په کیمیاوي ځانګړتیا کې ډیر زیات ایتلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابته کړي ته ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتي چې او زنجیري مرکبات ځینې حاصلېږي چې دا یې ځینې مادلې عبارت دي. همدارنګه به د موز په په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبوع هایدروکاربون لري څخه الکینونه پیژن چې دی په هغه کې غیر مشبوع هایدروکاربون او الکینونه نوم شیدن او دغه ځانګړتیا به اتصال دي. همدارنګه داینونه نوم شیدن او ځانګړتیا وایو الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبوع مشبوع مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونی اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه دولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکبات مجموعي فورمول د CnH2n دی چې د قانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. د دې دوه ګونی اړیکې د یوې ګونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیري د پومومي ډول د کینونو ساختماني ایزومیري هغه وخت باید سره ځي چې د دې دوه ګونی اړیکې د کاربون د اتومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونی اړیکې په یو طرف پاتې وي د سایټ او یا هم سیز او کومازې دوار خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادېږي، یعنی په لاندې لکه په دې چپلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شودنې د چدای پاک په طریقه سره یې نومې شودنې په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربون او هایدروجن د اتومونو هغه او زنجیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانې شي، بیا دا هغه زنجیر باید د هغې خوانه وشمیرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي چې دا هغه زنجیر ته د الکانونو په څیر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای ان ای او راځي او دوه ګونی اړیکه ممکن د کوچنی عدد په اساس ته نږدې مثال په توګه د ایکلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې شوتنه لیدلای شو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادېږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاري د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتلین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادی لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس نه د غیر مشبوع مرکباتو مهمې پکې یا الکلاین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیا په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوند الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشیدو یې تکیه سره نږدې وي لکه په لاندې شکل کې په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت سره هغه الکین چې د کاربون د اتومونو شمیر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیري د ایشیدو ټکي ډیر سره این سر نشته او یو بل ته ورته وي لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګه د جوړښت لیدل کې چې اتلین دي، اتین همدارنګه پروپین یا پروپلین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي نه شدل سیمې دي. د الکینونو استعمال دي الکانونو د حرارت د حرارتي تجزیه څخه د پروپولای څخه څنګه لاس راځي او پس نه کې کوچنی الکین د قانون د تجزیه څخه لاس راوړای شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاس راځي چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجيږي او الکین لاس راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایدروکاربونونه دي چې دوه ګونی اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیل ګروپونو ویشل کیږي. کومولیټي ډبل بونډ سي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګونی اړیکې د کاربون سمدان دوه ګونی اړیکې د کاربون سي اس سي اچ 2 او سره همدارنګه کنجکټ ډبل بونډ سي همدارنګه ایزولیټي ډبل بونډ څخه داینونه یا اولفینونه چې دی د یو او پنځه هیگزاین د دای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري، دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاس سره راوړلی شو. همدارنګه نو میشودنه د داینونو ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي: په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټومو د شمېر له مخې تعیني شو. د مرکب د نوم ته مخه لیکل کېږي چې درې مهم داینونه په لاندې ډول سره دي: یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټایل، یو درې بیوټوټاین دي، دوه درې ډای میټایل، یو درې بیوټوټاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نوم میشودنه او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي: یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیټاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونې محلويشته غوښونې سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
ګران زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه ل تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
سالوګه ملم دیدا ولاړوما او باران رورو وريدا ولاړوما سر سالوګه ملم دیدا ولاړوما یا په انتظار کې د جانانو باران رورو وريدا ولاړوما سر سالوګي مې لمبي دا ولاړوما یاد دي دنتګه په ارمان باران دور وريدا ولاړوما سر سالوګي مې لمبي دا ولاړوما هې دزنه خال مې وراني دا ولاړوما او باران دور وريدا ولاړوما سر سالوګي مې لمبي دا پستر غسرو راغلم کورته باران غورو وريدا ولاړوما سر سالوګي ملم ديدا ولاړوما يپ جڑا ودريدم مورته باران غورو وريدا ولاړوما سر سالوګي ملم ديدا ولاړوما
نانګونو لیدا ولاړو ما او سالو یې مې نم دیدا ولاړو ما او باران نورو وريدا ولاړو ما او سالو یې مې نم دیدا زما یار باران رو رو وريدا ولاړو ما سالو گه ملم ديدا ولاړو ما اے زوم ولاړ استال پار باران رو رو وريدا ولاړو ما سر سالو گه ملم ديدا ولاړو ما متا مزن صبريدا ولاړو ما سر سالو گه ملم ديدا ولاړو ما او باران رو رو